ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مځګر شپږ افغانستان کې پینې میو په واشنگټن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د فضا شپه کوم هر کله وایم بلاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF ویلي د افغانستان سره به د دوی مالی مرستې تر هغې ځنډېدلې وي تر څو چې نړیواله ټولنه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلو باندې سرګنده پریکړه وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته ویلي روس ته ضرورت ته چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. او د چین صدر هم یادې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګری جرړې وباسي. او پاکستان د سینټ پر مختګ او منصوبه بندي د چارو قائمه کمیټې د پاکستان چین په اقتصادي راداري منصوبه بندي د کار کولو په کم رفتار اندېښنې خودلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د افغانستان په خراب اقتصادي حالاتو اندېښنې ښودلې او په نړۍ یې غږ کړی دی چې په بیړني توګه افغانستان کې بشري ستونزو باندې کار کولو ته راوړاندې شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF ویلي دي چې څنګه چې وړاندې ادارې ویلي وو د افغانستان سره به د دوی مالی مرستې تر هغې ځنډېدلې وي تر څو چې نړیواله ټولنه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلو باندې سرګنده پریکړه وکړي نو ځکه دغه مرستې ودرول شوې دي. دا خبرې د IMF وایان ګیری رایس خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړې دي. نوموړي ویل افغانستان کې د حکومت منلو په اړه د دوی ادارې ته د نړیواله ټولنې لارښوونه کیږي. د زیاته کړه چې 13 میاشت هم IMF ویلي وو چې افغانستان د IMF نه مالی مرستې نشي ترلاسه کولای. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته وینا کې ویلي روس ته ضرورت دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. او هم یادې غونډې ته د چین صدر شي جیفینګ ویلي په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګری جرړې وباسي. د راټس خبري اداره وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ویډیو لینک د لارې د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته وینا کې ویلي روس ته ضرورت دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. د ویلي د ملګرو ملتونو د هغه غوښتنې ملاتړ کوي چې وای نړۍ دی د افغانستان اساسي ورخلاصې کړي. د چین صدر شي جیفینګ هم د ویډیو لینک د لارې یادې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګری جرړې وباسي. د چین ځایي میډیا له قوله د رایټرز خبري اداره لیکي چې صدر شي جیفینګ ویلي چین به د خپل وسلان دی افغانستان سره مرستې کوي او نور ځنې هیوادونه دي هم د افغانستان آینده لپاره خپل ذمہواری تر سره کړي. د زیاته کړه د افغانستان دی په آزاد او ټول شمول توګه باندې د جوړولو لارښوونه وشي او خپل خارجه او داخلي تګلارې دي میانره ووساتي. بلخو حمید غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په پرامن او باثباته افغانستان کې د پاکستان ډیری ګټې دي. نو مولوی د شنګای همکاري تنظیم د کونسل غړو هیوادونو سرمشري زغونډې ته د وینا په وخت د خبرې په دوشنبه تاجکستان کې کړې دي. د نړیوال ټولنې نغښتنه وکړه چې په جګړه ځپلي هیواد کې د بشري ستونزو ښکار خلکو سره د نړۍ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې افغانستان د وړاندې نه په نړیوالو مرستو روان وو نو باید چې اوس دغه مرستې اونې درول شي. د ویل طالبان د خپل کړې ژمنې خامخا پوره کړي. وزیر اعظم غونډې ته ویل چې پاکستان به په سیمه کې د سولې او ثبات په خاطر د افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتي. د ویلی چې افغانستان د بهر نه هیڅکله هم نشي کنټرول کېدی. دا په داسې حال چې په افغانستان کې په مداخلت کولو پاکستان بیا بیا تورن کړی شوی او د طالبانو په واک کې دراتلو او نوی کابینې په جوړولو هم ورته ګوتنیول شوی. د پاکستان وزیر اعظم د شنګای همکاري تنظیم د غونډې یو وړخت د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف، د چین خارجه وزیر وانګ یی او د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله حیان سره هم خبرې اترې کړې دي. په خبرو کې د افغانستان په تازه فرمختي او بحث شوی او په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړولو زور راوړل شوی. پاکستان د سینټ د پرمختګ او منصوبه بندۍ د چارو قائمه کمیټې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري منصوبه باندې د کار کولو په کم رفتار اندېښنې خودلې دي. د یادې کمیټې مشر سلیم منډیوالا ویلي په دغه منصوبه د 13 کالو راهیسې په کار کې د پرمختګ نه کېدو پر سر چینایي شرکتونو هم ناخوښي خودلې ده. د ویل چینایي شرکتونو زیات ګیله مندي او دته د چین سفیر هم ګیله کړي چې په 13 کالو کې د پاکستان چین راهداري په منصوبه هیڅ کار نه دی شوی. د یادې منصوبې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار خالد منصور هم د سلیم منډیوالا خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په گوادر بندر د کار په کم رفتار باندې خوشاله نه دي. خود کمیټې غړو ته یې باور ورکړ چې د رفتار بیا بحالې په لور ګامونه اخستل شوې دي. د ویل چارواکي پلان لري چې د چینایي سرمایه‌کارو اسانتیاو لپاره یو مرکز هم جوړ کړي او د سرمایه‌کارو اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت له خطره د پاکستان دوره ځنډولې ده. د پاکستان کرکټ بورډ وایي چې نن د جمعې په ورځ ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړی شوی وو، نو ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالیو ځنډولو پریکړه کړې ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د کرکټ بورډ او د پاکستان حکومت د میلمه لوبډلې لپاره د امنیت کلک انتظامات کړي وو او د نیوزیلند کرکټ بورډ لخوا ورته باور ورکړی شوی وو. د پاکستان کرکټ بورډ په جاري شوی بیان کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره هم رابطه کړې وه او هغه ته یې ویلي وو چې زموږ امنیتي ادارې د نړۍ غوره ادارې دي او ملما لوبډلې ته به هیڅ ګواښ نه وي، او دا چې د نیوزیلند چارواکو د پاکستان د حکومت په امنیت د اطمینان څرګندونه کړې وه. د نیوزیلند کرکټ لوبډله چې دی وخت پاکستان کې د وټلو لپاره تیاری کوي. د جدول تر مخه د نیوزیلند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د دریو سیالیو لومړۍ لوبه په راولپنډۍ کې ټاکل شوې وه، او له دې وروسته په لاهور کې 15 اووریزه سیالۍ هم ټاکل شوې وي. په 19 او 21 ستمبر د راولپنډۍ پر کرکټ میدان درې یورزنې سیالۍ او د 25 ستمبر نه تر 3 اکتوبر پورې 40 اووریزه سیالۍ اعلان شوې وي. د نیوزیلند کرکټ لوبډله 14 کال وروسته د پاکستان په سفر راغلی و.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا ته وغه مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د رپورټونو په لور قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. نړیواله مالیاتی ادارې IMF افغانستان کې په اقتصادي وضع باندې سختې فکرمندې سرګندې کړې دي او په نړیواله ټولنه باندې زور راوړل چې په هیواد کې په سر پروت بشري بحران یا ناورین مخنیولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي افغانستان سره به خبرې اترې د هغه وخت پورې ځنډېدلې وي تر څو چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان دننه د طالبانو په مشرۍ کې حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له هر څه واضح شوې نه وي. د پنګو نړیوالې ادارې ویلي دوی د افغانستان په وضع ژورې فکرمندۍ لري. د IMF ویان جری رایس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس په وخت خبري اعلان ته وویل افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندلو په حق له دوی د نړیوالې ټولنې د هدایاتو لاندې کار کوي، او تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد په رسمیت پیژندل شوی نه دی. نو د دې لپاره افغانستان کې د IMF پروګرام تللې شوی دی. نوموړي زیاته کړې افغانستان د نړیوالې مالیاتی ادارې سرچینو ته رسایي نه لري. طالبانو افغانستان کې د اگست په 15 نیټه د ملک زیاتره برخو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او د غربي ملکونو په مرسته د ملک منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی حکومت یې ختم کړو. یو شمیر نړیوالو مشرانو اعلان کړی دی بعد افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو وړاندې د دې کتنه کوي چې آیا طالبان د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو په سر د نړیوالې ټولنې سره کړی وادي سرکار سوي او کنه. افغانستان د وړاندې نه د اوږدې مودې غربت او وچکالۍ سره مخ دی، خو تیر میاشت د طالبانو لخوا د ملک کنټرول کولو سره د نړیوال امداد ځنډېدو د حکومتي او مرستندوی کارکونکو په شمول د لسکونو زره پښمنه کې د خلکو د ملک نه بهر تک او اقتصادي کارونو ودرېدو له کبله حالات په دغه ملک کې نور هم خراب شوي. بهرنیو مرستندوی ملکونو او ادارو افغانستان لپاره خپلې مرستې ځنډولې دي او وايي افغانستان ته مرستې ورکول د طالبانو په مشرۍ کې د نوي حکومت د روی سره مشروط دي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې یو ملک هم په رسمیت پیژندلی نه دی. افغانستان کې په شخصي توګه باندې د بانکونو د لارې د پیسو انتقال ودرولې شوی. د دې له کبله عام افغانان د سخت ګرانۍ، زیاتېدونکو غربت، د نغدو پیسو کمی، د کرنسۍ قدر پریوتو او زیاتېدونکې بیروزګاری سره مخ دي. خو جری رایس ویلي IMF افغانستان کې په سر ولاړ بشري بحران مخنیولو لپاره په سمدستي توګه ګامونه پورته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې سره کار کولو ته تیار دی. موړي ویلي افغانستان کې اولنۍ توجه په بشري حالاتو ورکول پکار دي چې د افغان ولس سره مرسته وکړي شي. بهر ملکونو کې ژوند کوونکو افغانانو ته خپل ملک ته د پیسو لګلو اجازه ورکړي شي او د هغه ملکونو سره امداد وکړي شي چې افغان کډوالو ته ځای ورکړي. د نړیوالې مالیاتي ادارې دا خبرداری په داسې وخت راغلی چې د دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان د یو لوی بشري آفت او د عام بنیادي اسانتیاوو په مکمله توګه تباهۍ سره مخ دی. ګوتیرش روانه هفته د مرستو یو نړیوالې غونډې ته ویلي چې افغانان د خپل ژوند تر ټولو زیات خطرناک وخت نه تیریږي. نړیوالو مرستندو ادارو په دغه غونډه کې د افغانستان سره د 1.1 ارب ډالر نه زیاتو مرستو وعده کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر فلپ اوګراندی ویلي تیره میاشت د طالبانو لخوا افغانستان کې د واک ترلاسه کول وړاندې هم د 3 میلیون نه زیات افغانان یعنی د ملک د نیمې نه زیاتې برخې بشري مرستو ته ضرورت لرلو او د قحط او کورونا وایرس سره مخ دغه هیواد کې 3.5 میلیون افغانان د وړاندې نه د خپلو کورونو نه په کډه کولو مجبور شوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز رپورٹ ورکړی چې د امریکا لخوا له کابل هوایی ډګر استل شوی لسګونه زره افغانان لا هم په ټول امریکا کې په پوځي اډو کې او همدارنګ دریم هیواد کې ورستی منزل ته د رسیدو په تمه شپې سبا کوي. بلخوا د روس په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون غړي هیوادونه وای افغان کډوال به ونه مني. نور تفصیل د ډیورډیو همکار نصر الله خان پر رپورٹ کې واوري.
د روس په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون غړي هیوادونه وای چې افغان کډوال به ونه مني. د دې سازمان غړي د افغانستان شمالي گاونډي تاجکستان، قزاقستان، قرغستان او د پخوانی شوروي اتحاد یو شمیر غړي هیوادونه دي. د قزاقستان د صدر له دفتر څخه په خبره شوی اعلامیه کې راغلي چې د یاد هیواد صدر د ډلیز امنیت تړون د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د پنځمبه په ورځ سپتمبر په 14 په تاجکستان کې جوړ شو وویل چې قزاقستان د افغان کډوالو او بهرني نظامی مراکزو د نه منلو په اړه د یاد سازمان له ګډ موقف څخه ملاتړ کوي. له دې وړاندې ازبکستان هم ویلي وو چې افغان کډوالو ته به موقتی پناه ورکړي، سوله هغه ځای وکړی شي، دریم هیواد ته لاړ شي. له دې وړاندې چک ریپبلک صدر اعظم انډری بابس د سپتمبر په 10 ویلي وو چې افغان کډوال په اروپا ټولنه کې ځای نه لري او په ایوس کې اروپایي ټولنه باید له هغوی سره مرسته وکړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. د اگست میاشت په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر افغانان له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شول. له هغه وخته تر اوسه پورې اروپایي ټولنې په زرګونو افغانان کډوال منلي دي، خو ستا ټولنه اندېښمنه ده چې ممکن په میلیونونو افغانان اروپا او ترکی په شان ګاونډیو هیوادونو ته مخه وکړي او د 2015 کال د کډوالۍ کړکېچ چې د شام د جګړې له امله رامنځته شوی و تکرار شي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم شاوخوا 140,000 افغانان د دې هیواد څخه وویستل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا لخوا له کابل هوایي ډګر استل شوی لسګونه زر افغانان لا هم په ټول امریکا کې په پوځي اډو کې او همدارنګه دریم هیواد کې وروستي منزل ته د رسیدو په تمشپې سبا کوي. زرګونو افغانان په پوځي امریکایي اډو کې په داسې حال کې وروستي منزل ته د رسیدو په تمه ناست دي چې وروستیو کې امریکا ته په نو رسیدلو افغانانو کې 4 کسان د شیری په ناروغۍ اختول او د کار د الوتنو ادامه او د دوی ځای پر ځای کېدل زندول دي. تر دې وړاندې نور نړیوالو رسنیو هم داسې رپورټونه ولرل چې ځینې افغانان په قطر او امریکا کې په پوځي اډو کې نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. درې ورځې وړاندې پورې قابو 40,000 افغان کډوال امریکا ته رسیدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له مخې نږدې 50,000 افغانان د نن په امریکا کې په اتو پوځي مرکزونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې په دغه هیواد کې ورته استوګنې ځای برابر شي. تقریبا 3,000 کسان بیا له امریکا د باندې پوځ کوټونو کې چې ډېری په جرمني کې د شپې ورځې تیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه هیواد د کانګرس په اوریدنه کې وویل چې موږ د هوایی لیک په تاریخ کې تر ټولو لوی عملیات پای ته ورسول او 1,40,000 کسان مو امن ځای ته ولېږل.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان په موجوده حالاتو کې یوازې نشي پریښودلی کېدی. د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځنی اشیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل دا هغه وخت دی چې نړۍ د افغان اولس سره په کلکه ودرېږي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډي هیوادونه ګډون کوي په داسې حال شوي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت تسلیم کړي. د ډیو ریډیو خبريالې رابعه پیر په دې موضوع د سیړونکو سره خبرې اترې کړي او یو ریپورت تیار کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان په اوسني حال کې یوازې په کار دی نه پریښودل سي. دا یو حقیقت دی. نړۍ ته به د افغانستان سره ودرېدل وي او دغه ستونزه به په ګډه هوارول وي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځني آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت راغلی. دا هغه وخت چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطی سره ودری. موږ ګڼو چې د نړیوالی ورورلوی د افغانستان سره رابطې ډیری ضروری دي. دا د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو یو ښه موقع ده چې ځای پکار دی نه کړی سیم. دوی زیاته کړه چې طالبانو ته هم پکار دی افغانستان کې سوي پولیسمنی تر سره کیم. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان گاونډي هیوادونه ګډون لري په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. څېړونکي دغه غونډه په اوسني حالاتو کې ډیره مهمه ګرځوي. خدا هم وایي چې دغه هیوادونو زیاتې اندېښنې په افغانستان کې د ترګرو ډلو په وجود دي چې په اړه به د دې غوښتنې دوام لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ټیوا سره خبرې کې وایي
چې کوم ضمانتونه ورکړي دي یو خدا ده چې د افغانستان ځمکه د هغې خاوره د بل خلاف نه استعمالېږي او بل پاس ته چې کومې دهشتګردي شبکې دي د هغوی خلاف کاروایي ده او هغوی د وسله د هغوی مدرې کول دي یا هغوی غیر فعال کول دي. په بل طرف ته دغلته چې کوم حقوق دي که د زنانه وو دي که د ماشومان دي یا نور بشري حقوق دي چې هغې ته بین الاقوامي نړۍ په کومه سترګه ګوري او بل طالبان په هغې کې څومره پرمختګ کوي او درېیم دا دی چې یو ټول څه موده کې حکومت چې په هغې کې د افغانستان سیاسي او د هغې نه علاوه کوم نشاني
بل پلوته پروفیسر اجاز خټک ویر لري چې په راتلونکي کې به د طالبانو هر قسمه غوښتنې ومنل سي. شنګای همکاری تنظیم نړۍ کې د سیمه هیوادونو ترمنځ دفاعي او اقتصادي همکاري یو لوی سازمان دی چې پکې روس، چین، پاکستان، هندوستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ازبکستان شامل دي. تاجکستان د سیمه هغه یوازنی هیواد دی چې د طالبانو په نوي حکومتي په سرګند نه خوشي سرګند کړي او صدر یې په ورستیو کې د ټول شریکه حکومت غوښتنه کړې و. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام بعد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د واشنگتن ڈی سی نه خبری خبرونه ته غوږی. زه بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د امریکای د بارنو چارو وزارت ویلی د پاکستان په شمول دی نور هیوادونه نه یوازې د امریکا سره بلکې د نړۍ سره په ګډه د افغانستان په بیا رغونه کې رول ولوبوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات ته څنګه ګوري د ډیور ریډیو همکار شهابزاده په دې تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلی موږ د افغانستان په اړه د پاکستان د مشرتابه سره پر لپسې په تماس کې یو او د افغانستان په اړه مور سره ځینې تفصیلی معلومات شریک کړي او بحث مور سره کړی دی. د نیټ پرایس نه په خبري غونډه کې پوښتنه شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی چې امریکا د افغانستان په اړه د پاکستان سره اړیکو ته بیا کتنه کوي. هغه په جواب کې ویلي پاکستان پر لپسې په افغانستان کې رټول شموله حکومت خبره کوي او امریکا د افغانستان په اړه د پاکستان او سیمې د نورو هیوادونو بیانونه او کړې ژمنې په نظر کې ساتي او دوی دی نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانستان د خلکو په رغنده رول کې ملاتړ وکړي کم ترجیحات چې ورسره موږ شریک کړي دي. هغه زیاته کړي په دغه کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه چې ټول ورسره مخ یو او دا خبره یقیني شي چې موږ ټول په یو لار یو او د بهرنیو چارو وزیر هم دغه خبره کړې ده. د رائټرز د خبر تر مخه د ګولې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په کانګرس کې د استازو د ایوان د بهرنیو چارو د کمیټې غړو ته په ښکاره اوریدنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې د پاکستان سره خپل وړیکو ته بیا کتنه کوي. واشنگتن د افغانستان د راتلونکو پاړون خپل تګلارې جوړوي. هغه ویلي چې امریکا د پاکستان سره یو شمیر ګټې لري چې ځنې د امریکا په ګټه او ځنې ورسره په ټکر کې دي. د بلنکن په خبره په دې کې یو دا چې پاکستان د افغانستان د راتلونکو پاړه خپل داونه پر لپسې دوامدار ساتي، بل دا چې د طالبانو غړو ته پناه ورکړي او یو دا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په ځنو ځایونو کې زمونږ یعنی د امریکا مرسته هم کړې ده. په خبر کې ویل شوی په اوریدنه کې قانون جوړونکو استادو دا غوښتنه هم کړي چې دا وخت دی چې امریکا د پاکستان سره اړیکو ته بیا کتنه وکړي. بلنکن ویلي انتظامیه به ډیر زر دا کار وکړي. د بلنکن د پاکستان د سرګندونو په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اسیم افتخار 13 ورځ په اونیزه خبری غونډه کې ویلي موږ په دغه بیان خبر یو، دغه بیان د پاکستان او امریکا د نږدې مرستو سره سمون نه خوري. نو موري د افغانستان د سولې د خبرو په عمل کې د پاکستان د رول یادګیرنه کړې کوم چې دا په خبره کامیاب شوې دي او زیاته کړې ده چې د اشرف غنی د حکومت غورځېدو وروسته د افغانستان نه د بهرنیانو په وستو کې مرسته کړې ده. اسیم افتخار ویلي هغه دغه یادګیرنه هم کوي چې پاکستان د القاعده په ماتولو کې د امریکا سره مهم مرسته کړې کوم چې د نړیوال اتحاد بنیادی هدف وو.
په امریکا کې د ویلسن سنټر سیډنکار مایکل کوګلمن په نظر طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي، خو القاعده بیا د سیمې د نورو توندرو وړلو سره هم علاوه د داعش اړیکې لري او دا خبره که یو خوا د طالبانو لپاره په آینده کې مشکلات جوړولی شي نو د پاکستان لپاره هم د فکر وړ خبره ده، ځکه چې پاکستانی طالبان هم القاعده ته نږدې دي او القاعده په خپل هم په پاکستان کې یو شمیر بریدونه ترسره کړي دي. د مایکل کوګلمن سره په افغانستان کې د داعش او القاعده د ملګرتیا په امکاناتو پاکستان ته په ورپېخو امنیتي چیلنجونو او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو محفوظه مرکز جوړېدو په موضوع د ډیوا همکارې سمینا احسن تفصیلی مرکه کړې ده.
ستاسو په خیال القاعده او داعش په افغانستان کې د یو بل سره ملګري کېدې شي؟ د دې باوجود چې د دوی ترمنځ ډېر اختلافات دي.
Well, certainly one would not expect Al-Qaeda and ISIS to come together just because they do have a bitter rivalry.
دا تمنه شي کې د Al-Qaeda او داعش یو بل ته نږدې شي، په یو کاروبار کې هم کډو ملګری سره جدا شي نو بیا نشي راځي کېدلی، خو زه به دا امکان رد هم نکړم. په تیرو کلونو کې داسې شوه چې Al-Qaeda داعش د ملګری کېدو د پاره وړاندیز کړي، خو هغه وخت داعش په دې کې دلچسپي نه درلوده، خو اوس حالات بدل شوي. داعش په مندني خطیز کې خپل خلافت بایللې او Al-Qaeda هم په تیرو دوه کالو کې په دفاعي پوزیشن کې راغلی ده، نو یو ځای کېدل به دواړو د پاره ګټور وي. ضروری نه ده چې داسې وشي، خو که وشول نو وخت به اخلي او دا به د ټول نړۍ په شمول د امریکا د ثبات، امنیت او ترهګرۍ په لړ کې ولوې خطر وي، خو په موجوده وخت کې زه داسې امکانات نه وینم.
طالبان القاعده ته نږدې دي او په نړۍ کې فکرونه هم دي چې افغانستان بیا نه د تندروي مرکز جوړېدای شي، خو که القاعده د نورو تندرو سره ملګری کیږي نو طالبان به د دې مقابله څنګه کوي؟
The relationship between the Taliban and Al-Qaeda remains very strong and you know I think the fact that The relationship remains strong now after all these years.
د طالبانو او د القاعده ترمن اړیکات ډیر مضبوط دي او زه دا ویل شم چې دا به دغه شان مضبوط وي. که تاسو ته یاد وي نو د 1990 میلادي په اخر کې چې کله ځینې طالب مشران اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو او امریکا سره د غو د زیاتیدونکو اختلاف په وجه به چین وو، نو د طالبانو مشر مولا عمر بن لادن ته په پناه ورکولو ډیر خوشاله وو. دغه وخت نه دا تعلقات نور هم مضبوطه شوي تر دې حد چې کله د ترامپ انتظامی د طالبانو سره معاهده وکړه نو ورته د القاعده نه جدا کیدو په ځای د غوښتنه وکړه چې القاعده د افغان خاوره د امریکا او د هغه د ملګرو پر ضد د حملو لپاره استعمال نه منع کړي. اوس چې طالبان په جنگي حالت کې نه دي او ځان به د حکومت اهل ثابت کول د لپاره کوششونه کوي نو لیدلې به شي چې دوی څه کوي. زبدا هم وایم چې په حال به طالبان ځان د القاعده نه جدا نه کړي ځکه چې د دې نتیجې به د طالبانو لپاره ښه نه وي. زما په فکر به طالبان نړۍ ته د دې خودلو کوشش وکړي چې هغوی د ترهګرۍ او د داعش خراسان پر ضد جنگ کوي. چا چې څو میاشتې وړاندې دیارلس امریکایان وژلي دي او داسې کولو سره به طالبان د القاعده سره د اړیکو معامله د نړۍ د سترګو نه پناه کړي.
پاکستان د دې حالاتو مقابله څنګه کولای شي؟ ځکه چې تندرو خو د پولینا اخوا هم هوړېدای شي او پاکستان د پاره چیلنج جوړېدای شي.
I think for Pakistan the major concern is the Pakistani Taliban just because this is the group that's posed the biggest terrorist threat.
د افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول ترلاسه کولو سره پاکستان ته ستراتیژیک ګټه ضرور شوي. خو د پاکستان د لپاره دا سنگینه خطر هم ده. د پاکستان د لپاره تر ټولو غټه خطر دا وخت پاکستانی طالبان دي چې د افغان طالبانو نه جدا دي خو د هغوی په کنټرول کې راتلو سره ضرور زړور شوي دي. بلدا چې القاعده د پاکستان او افغانستان تر ټولو وسلوالو ډلو سره علاوه د داعش او خراسان نږدې تعلقات لري او دا د پاکستان د لپاره د فکرمندۍ خبره جوړې دی شي. که چیرې طالبان ځان د القاعده نه جدا کړي نو پاکستان به ډیر خوشاله شي. خو د ټي ټي پی او د القاعده ملګرتیا د اسلام آباد د لپاره ضرور امنیتي ویره ده. القاعده پاکستان کې هم ډېرې حمله کړې دي.
And the Pakistani militants, as you mentioned, the TTP or the other small militants.
Pakistani tundrawa dale laka tasuchi TTP ya nur yaad kra dafa halatuna sanga gata porta kawale shi.
Well before the Taliban took over, well before the Biden administration began its final withdrawal, the TTP was enjoying a resurgence.
موږ وخت د طالبانو دراتلو او د بایدن انتظامی د پوزونو د سلو د اخیر اعلان نمخ کې هم دا لیدلی و چې ټي ټي پی د نوې مشر په مشه کې ځان بیا نه مضبوطوي، جدا شوی ډلې بیا نه ملګری کوي او په تیرو شپږو میاشو کې پاکستان کې دننه حملې هم زیاتې کړې دي. دوی د افغاني طالبانو نه ډیر اثر اخیستې او زما په فکر به پاکستان ته نور تاوان هم ورسی. که څه هم ټي ټي پی د عامو خلکو په ځای د پاکستان پوځي اهداف پنهکه کوي او دا د پاکستان د امنیتي پوځي او استخباراتي ادارو لپاره نور هم د فکرمندۍ خبره ده چې ګوري یوازې دوی د ټي ټي پی هدف دي او د القاعده سره ملګرتیا هم د اسلام آباد لپاره د فکرمندۍ خبره ده.
طالبان آر ان کنټرول آف دټ کنټری ناو. ISIS خراسان از آلسو میکینګ دیر سپیس.
اوس چې د افغانستان کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، طالبان القاعده ته نږدې دي او داعش هم هلته ځای جوړوي، نو نور د کوم سیمونه تندروه په افغانستان کې پټ ځایونه لټولی شي؟
Well, I mean, certainly, I think that you have to look at the immediate neighborhood first off, particularly South Asia.
تاسو بل اول گاونډي ملکونو ته ګورئ. پاکستانی تندروان د ډیرو کلونو نه په افغانستان کې دی او اوس هم نور زړور شوی دی. هغه ډلې هم دي چې توجه یې هندستان اړخ ته ده، لکه جیش محمد یا لشکری طیبه. د بنگلاديش نه هم ديني وسوالې ډلې کېدل شي. منځنی ایشیا یو بل سیمه ده او د ازبکستان جهادي تنظیمونه د وړاندې نه په افغانستان او پاکستان کې موجودګي لري. په دې کې د اسلامیک موومنت اف ازبکستان هم شامل ده چې د کلونو نه د القاعده او د داعش سره ملګرتیا لري. د روس نه علاوه به د منځنی ایشیا نور ملکونه هم په دې ډیر فکرمند وي، ځکه چې دغه جهادیان مدام نه د روس په گاونډي ملکونو کې فعالیتونه ته تیار وي. د منځنی ختیځ وسلوال هم کېدای شي، په خاصه چې د داعش وسلوال وي. که د داعش ځینې مشران او غړي افغانستان ته راغلل نو ډیره به د فکر خبره وي. دغه شان د القاعده ځینې ملګري هم د منځنی ختیځ نه افغانستان ته منتقلېدای شي. فلحال موږ د جنوبي او منځنی ایشیا د تندروانو افغانستان ته د تک تمه کولی شو، خو که چیرې داعش د موقع ګټه پورته کړه نو د ټولې نړۍ په خاصه د یورپ و سوال هم افغانستان خپل مرکز جوړولی شي. خو زما دا هم اندازه ده چې ډیر توندروان بلاول د دې انتظار کوي چې طالبان څه چلند خپلوي، کوم ډلې به چقوي او کوم سره به ملګرتیا کوي، او آیا خپل کنټرول به برقراره وساتي یا خانه جنگی به جوړ شي، او کچېری خانه جنگی جوړ شي نو دغه ډلې به ترې ګټه پورته کړي او کنه، او کچېری خانه جنگی جوړ شي نو دغه ډلې به ترې ګټه پورته کړي. که تاسو ته یاد وي نو د 1990 مو په منځنۍ موده کې هم په افغانستان کې خانه جنگی و، او هم دغه وجه و چې افغانستان په نړیواله کچه د ترهګرو محفوظ مرکز جوړ شو. نو ډیر به یقیني خوره ده او زما په فکر په لکونو خلک به قتل غوړي چې په افغانستان کې حالات کوم اړخ ته دي او طالبان ورسره څه رنګ معاملې کوي، او دا هم چې په خپل خاور د جدا جدا د ترهګرو ډلو مقابله څنګه کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې د تازه شپه په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF ویلي د افغانستان سره به د دوی مالی مرستې تر هغې ځنډیدلې وي تر څو چې نړیواله ټولنه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلو باندې څرګنده پریکړه وکړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته ویلي روس ته ضرورت ته چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي، او د چین صدر هم یادې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګرې جرړې وباسي، او پاکستان د سینټ پر مختګ او منصوبه بندي د چارو قائمه کمیټې د پاکستان چین په اقتصادي راداري منصوبه بندي د کار کولو په کم رفتار اندېښنې خودلي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF د افغانستان په خراب اقتصادي حالاتو اندېښنې خودلي، او په نړۍ یې غږ کړی دی چې په بیړني توګه افغانستان کې بشري ستونزو باندې کار کولو تر وړاندې شي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF ویلي دي چې څنګه چې وړاندې ادارې ویلي وو د افغانستان سره به د دوی مالی مرستې تر هغې ځنډیدلې وي تر څو چې نړیواله ټولنه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلو باندې څرګنده پریکړه وکړي، نو ځکه دغه مرستې ودرول شوې دي. دا خبرې د IMF وایان ګری رایس خبری کانفرنس ته د وینا په وخت کړې دي. نو موړي ویل افغانستان کې د حکومت منلو په اړه د دوی ادارې ته د نړیواله ټولنې لارښوونه کیږي. د زیاته کړه چې 13 میاشت هم IMF ویلي وو چې افغانستان د IMF نه مالی مرستې نشي ترلاسه کولای. د روس صدر ولادیمیر پوتین د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته وینا کې ویلي روس ته ضرورت ته چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي، او هم یادې غونډې ته د چین صدر شي جیفینګ ویلي په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګرې جرړې وباسي. د راټس خبری اداره وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د ویډیو لینک د لارې د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته وینا کې ویلي روس ته ضرورت ته چې په افغانستان کې د طالبانو سره کار وکړي. د ویلي د ملګرو ملتونو د هغه غوښتنې ملاتړ کوي چې وای نړۍ دي د افغانستان اساسي ورخلاصې کړي. د چین صدر شي جیفینګ هم د ویډیو لینک د لارې یادې غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې خپل خواوی دي د ترخګرې جرړې وباسي. د چین ځایي میډیا له قوله د رایټرز خبری اداره لیکي چې صدر شي جیفینګ ویلي چین به د خپل وسلان دی افغانستان سره مرسته کوي، او نور ځنې هیوادونه دي هم د افغانستان آینده لپاره خپل ذمہواری تر سره کړي. د زیاته کړه د افغانستان دی په آزاد او ټول شموله توګه باندې د جوړولو لارښوونه وشي، او خپل خارجه او داخلي تګلارې دي میانره ووساتي. بلخو حمیاد غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په پرامن او باثباته افغانستان کې د پاکستان ډیری ګټي دي. نو موړي د شنګای همکاري تنظیم د کونسل غړو هیوادونو سرمشري ز غونډې ته د وینا په وخت د خبرې په دوشنبه تاجکستان کې کړې دي. د نړیوال ټولنې نغښتنه وکړه چې په جګړه ځپلي هیواد کې د بشري ستونزو ښکار خلکو سره د نړۍ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې افغانستان د وړاندې نه په نړیوالو مرستو روان وو، نو باید چې اوس دغه مرستې اونې درول شي. د ویل طالبان د خپل کړې ژمنې خامخا پوره کړي. وزیر اعظم غونډې ته ویل چې پاکستان به په سیمه کې د سولې او ثبات په خاطر د افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتي. د ویلی چې افغانستان د بهر نه اڅکل هم نشي کنټرول کېده. دا په داسې حال چې په افغانستان کې په مداخلت کولو پاکستان بیا بیا تورن کړی شوی، او د طالبانو په واک کې دراتلو او نوی کابینه په جوړولو هم ورته ګوتنیول شوی. د پاکستان وزیر اعظم د شنګای همکاري تنظیم د غونډې یو وړخت د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف، د چین خارجه وزیر وانګ یی، او د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله حیان سره هم خبرې تلې کړې دي. په خبرو کې د افغانستان په تازه فرمختي او بحث شوی، او په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په جوړولو زور راوړل شوی. پاکستان د سینټ د پرمختګ او منصوبه بندي د چارو قائمه کمیټې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري منصوبه باندې د کار کولو په کم رفتار اندېښنې خودلې دي. د یاد کمیټې مشر سلیم منډیوالا ویلي په دغه منصوبه د 13 کالو راهسې په کار کې د پرمختګ نه کېدو پر سر چینی شرکتونو هم ناخوښي خودلې ده. د ویل چینی شرکتونه زیات ګیله مندي او دته د چین سفیر هم ګیله کړي چې په 13 کالو کې د پاکستان چین راهداري په منصوبه هیڅ کار نه دی شوی. د یاد منصوبې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار خالد منصور هم د سلیم منډیوالا خبر تایید کړی دا او ویلی دی چې په گوادر بندر د کار په کم رفتار باندې خوشاله نه دی، خو د کمیټې غړو ته یې باور ورکړ چې د رفتار بیا بحالې په لور ګامونه اخستل شوی دی. د ویل چارواکي پلان لري چې د چینایي سرمایه‌کارو اسانتیاو لپاره یو مرکز هم جوړ کړي او د سرمایه‌کارو اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت له خطره د پاکستان دوره ځنډولې ده. د پاکستان کرکټ بورډ وایي چې نن د جمعې په ورځ ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړی شوی وو، نو ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالیو ځنډولو پریکړه کړې ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې د کرکټ بورډ او د پاکستان حکومت د ململ لوبډلې لپاره د امنیت کلک انتظامات کړي وو او د نیوزیلند کرکټ بورډ لخوا ورته باور ورکړی شوی وو. د پاکستان کرکټ بورډ په جاری شوی بیان کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره هم رابطه کړې و او هغه ته یې ویلي وو چې زموږ امنیتي ادارې د نړۍ غوره ادارې دي او ململ لوبډلې ته به هیڅ ګواښ نه وي، او دا چې د نیوزیلند چارواکو د پاکستان د حکومت په امنیت د اطمینان څرګندونه کړې و. د نیوزیلند کرکټ لوبډله چې دی وخت پاکستان کې د وټلو لپاره تیاری کوي. د جدول تر مخه د نیوزیلند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د دریو سیالیو لومړی لوبه په راولپنډۍ کې ټاکل شوې و او له دې وروسته په لاهور کې 15 اوریز سیالۍ هم ټاکل شوې وي. په 19، 20 او 21 ستمبر د راولپنډۍ پر کرکټ میدان درې یو ورځنۍ سیالۍ او د 25 ستمبر نه تر 3 اکتوبر پورې 40 اوریز سیالۍ اعلان شوې وي. د نیوزیلند کرکټ لوبډله 18 کال وروسته د پاکستان په سفر راغلی و.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وته وګي د پاکستان نه افغانستان ته د چرګانو او غوښې په وړلو یا برآمداتو باندې عدالتي بندیز ختم کړی شوی دی، او تیر ورځ د پیښور های کورټ ویلي په قانوني توګه کاروباریان کولای شي چې افغانستان ته د چرګانو او غوښې تجارت وکړي. کاروباریان وای د عدالت د دې پریکړې سره به روزګارونه خشي کم چې د تیرې سمودی رازې خراب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد مومن پر رپورت کې واوري.
روان کال د مې په میاشت کې د پېښور های کورټ په امر افغانستان ته د چرګانو او غوښې په وړلو باندې بندیز لګول شوی وو. عدالت ته سوزی تنانو خواست کړو چې افغانستان ته د غوښې او چرګانو تجارت لوجه دلته د دغه قیمتونه سیوا شوی دی. د دغه خواست پر ضد د کاروباریانو لخوا وکیل محمد اجاز دیوته ویل عدالت لخوا بندیز ختم کړی شوی ځکه چې کاروباریانو د ریز لره چې افغانستان سره د تجارت بندیدو لامل یې روزګارونه خراب شوی دی. محمد اجاز ویل پاکستان کې په یو میاشت کې د 12 میلیونو چرګانو پیداوار کیږي په کوم کې چې 12 میلیونه پاکستان کې استعمالیږي او پاتې 1 میلیون افغانستان ته لیږل کیږي، او دغه سیغوخه هم پاکستان کې د ټول پیداوار نږدې 10% افغانستان ته لیږل کیږي چې ورسره د چرګانو د غوښې د تجارت کلیس حجم 1 میلیون ډالر جوړیږي.
د ګورنمنت په کومه طریقه غواړي موږ نه څه کنفرمیشن او څه چیک بیلانس غواړي هغه ته موږ تیار یو، موږ خپل بزنس ته پریږدي چې زموږ د ایکسپورت کیږي او افغانستان کې په دې ورځو کې چې خوراک ضرورتونه هم زیات دي نو بس بیا چې جسټس دا هغه رپورت پرانا کې
د روان کال د مئی په میاشت کې د یو چرګ قیمت د 1900 روپو ته سیوا شوو، خو د چرګانو کاروباریان وای د غلوی وجه په ملک د کورونا وبا لامل د پارمونو بندیدلو او د افغانستان سره د تجارت په پاکستان کې په قیمتونو ډیر کم اثرات دي. په مردان کې د چرګانو د پارمونو د مالکانو د اتحادی مشر غپور شاوای چې کله افغانستان سره تجارت وتړل شي دلته روزګاریان د تاوان سره مخ کیږي او اکثر له واړه روزګاریان خپل کاروبارونه وتړي.
زه زره وای انشاء الله ډیر خوشی به د خیف حل کو تاوان نو کړم به د خیف پریشانو کې راګیر دي چې پارمونو والا نو مال نه خپل وکړو او ولا پارمونو والا بیا دې رو تخته لکه ختم شي لکه تاوانونه ډېر زیات کوي نو ختم شي.
کاروباریان وای افغانستان ته هغه چرګان لیږل کیږي چې د دوی د حساب د ملک د خوراکي ضرورت نه زیاتې. دوی وای د ملک د نن به قیمتونه هله یو شان ساتل کیږي کله چې د چرګانو د ساتنې لپاره خوراک د ویانې او د دې د وړو وړو لپاره د گاډو کرایانې راکمې کړي شي کوم چې ورسته تر بله سیوا کیږي. ارشد مومن وای سوپ امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګی. د پاکستان د سینټ د پرمختیا کمیټه د پاکستان چین اقتصادي منصوبه باندې د کار پر رفتار او په دغه منصوبه باندې کارکونکو چینایي وګړو په سکیورټي اندېښنې خودلې دي. دا په داسې وخت کې چې د چین حکومت د 13 جولای د میاشتې راسي په پاکستان کې د چینایي وګړو په ضد شوی ترهګر دریو لوی حملو په سر اندېښمن دی او د پاکستان حکومت باندې د چینایي وګړو د حفاظت باوري جوړولو ټینګار کوي. بل اړخته د سی پیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار خالد منصور د سینټ کمیټې ته ویلي په دغه اقتصادي منصوبه باندې د کارکونکو چینایي کمپنیو باور بحالۍ ته حکومت لومړیتوب ورکوي. نور تفصیل د پیر ولایت چاپ ریپورت کې واوري.
حکومت مخالفه پیپلز پارټي سینیټر سلیم مانډیوالا په مشرۍ د پرمختیا په اړه د سینیټ قائمه کمیټې د پاکستان چین اقتصادي پروژې سره تړلې معاملاتو جاج اغسته دي. په دې موخه د کمیټې مشر اویل هغه د ترلاسه شوي معلوماتو نه پته لګي چې چین پاکستان کې د اقتصادي پروژې د کار پر رفتار مطمئن نه دي او دې سره یو شمیر چینایي کمپنیانو هم سی پیک پروژې سره تړلې حکومتي ادارو په کارکردګۍ بې باوري ښودلې ده. د کمیټې مشر زیاته کړې پاکستان کې د چین سفیر هم په دې اړه هغه یعنی مانډیواله ته شکایتونه کړي دي چې ګنی پاکستان حکومت د بې غورۍ له امله سی پیک د تباهۍ په لوري روان دی. وړاندې د 13 جولای میاشتې راهسه د سوکراچي او گوادر بندرګاه باندې کارکونکو چینایي وګړو په ضد د ترهګرۍ درې لویو پیښو کې د یو شمیر چینایي وګړو د وژنې په ضد د چین حکومت اندېښمنه دی. په دې غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ غړي شفیق ترین د کمیټې د مشر د اندېښنو ترڅنګ زیاتوي چې دوی پاکستان کې د چینایي وګړو د سکیورټي مشر هم راتلونکي غونډې ته رابلل دي.
چین دوی خپل دغه راکړي خپل تفصیلي بریفنګ راکړي د سکیورټي پوینټس هم دغه سولې سپر میټینګ کې
او چې کوم شوی د ترهګرۍ انسیډنټ کوم کې چې چاینیز ټارګټ شوی نو آیا هغه په خواله سره تاسو مطمئن یې د دې سکیورټي لپسز او هغه باندې دوی سویل دي چې دا ولې شوی دی؟
هغه باندې سخت دغه وکړي بیا یې د سکیورټي په حواله هم دغه خبره وکړه چې نیکس میټینګ کې به چې کوم سکیورټي انچارج کوم دی هغه به راځي مستقبلک دغه راکړي بریفنګ راکړي.
رپورټونه وایي چې د سی پیک لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار خالد منصور هم د یاد کمیټې په وړاندې د ځینې چینایي کمپنیانو د اندېښنو او پاکستان حکومتي ادارو باندې د دوی د بې باورۍ پخلی کړی دی. نوموړي وویل پاکستان حکومت چینایي کمپنیانو دغه اندېښنې لرې کولو ته لومړیتوب ورکوي او د خالد منصور په خبره اوس حالات د ښه والي په لوري روان دي. د قبایلی ضلع باجوړ سره تړاو لرونکي د سینټ د پرمختیا کمیټې بل غړی سینیټر هدایت الله هم په غونډه کې د سی پیک پروژو په سر اندېښنو پخلی کوي خو زیاتوي چې دوی بیا په دې اړه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بریفنګ باندې مطمئن دي.
شکایتونه راغلي بیا داسې یو کم نشته چې دا څه بقایجات دي پیدا شوی دی. دا
خبر پاڑے تربخ حکومتی چارواکو ہونڈ طویلی اقتصادی پروژے دلان دے پاکستان کے تروس پنزلس ارب ڈالر یویش پروژے سرتر سولی شوی دی دغه سیر د نه اشاریه درې ارب ډالر یو دیرش منصوبه تر پلی کېدو لاندې دي او دا چې 23.4 ارب ډالر شپږ دیرش پروژو باندې غور کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. ویبپانی پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے د بلوچستان په گوادر ساحل پاکستانی چارواکو په مچی مارانو یا د میانو په نیونکو باندې بندیزونه لګولی دي چې د میانو د نیولو د پاره به په ټاکل شوی وخت سمندر ته کوزیږي. رپورټونه وایي د حکومت د دې فیصلې سره لک تر لګه 10,000 مای نیونکي یا مچی ماران متاثر شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د دیو ریډیو خبریال حفیظ اللہ ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د گوادر سمندر ماهیان نیونکي وایي چې په سمندر کې د ماهیانو پر نیولو بندیز لګول شوی. د گوادر د ماهیانو د نیونکو د تنظیم گوادر ماهیگیر اتحاد مشر خدایداد واجو و وی او ای ډیوا ته وویل چې حکومت هر ورځ سهار له 8 بجو څخه تر 11 او بیا د ماسپښین له 3 بجو څخه ماهی نیونکي د ماهیانو نیولو ته نه پرېږدي. د خدایداد واجو په خبره دغه بندیز په گوادر کې د سی پیک پروژې برخه ایکسپریس وی باندې د پلونو جوړونکو چینائی کارمندانو د امنیت په موخه لګول شوی.
چیرې زموږ د روزګار لاره د دې وجه محدوده کیږي چې دلته چینائی کمپنی کار کوي، نو بیا زموږ بنیادی او انساني حقوق چیرې دي؟ زموږ د پاکستانی شهریت حقوق چیرته دي؟ حالانکه دا روزګار خو موږ ته زموږ مشرانو راکړی. که چیرې ریاست موږ ته دا روزګار راکړی وي بیا به هم موږ پوهېدو. که چیرې دوی زموږ د مشرانو راکړ شوی روزګار محدوده کوي نو دا بیا زیادتي ده.
دایدا زیاتوی چې حکومتي چارواکي د امنیت په نامه دوی ته بیلابیل خندونه جوړوي. په کوم کې چې هر سار امنیتي چارواکي د دوی شناختی کارډونه او نور ضروري اسناد سمندر ته د تللو او راتللو په وخت کې ګوري او دوی تنګوي. د خدایداد په خبره چې کله هم دوی د داسې خندونو پر ضد احتجاج یا هم د بلې کومې قانوني لارې په مرسته خپل ژغ پورته کولو کوشش وکړي نو د دوی د ژغ د بندولو هڅې کیږي.
موبایل چې د مایانو نوی معلومه مایان کله لورځي او کله ماخام راوځي او تاسو مکنی پوز یاست. تاسو د سمندر په حق معلومات نه لري. موږ له سرګونو کالو راهیسې دغه کار کوو. که چیرې تاسو موږ داسې تنګوي او زموږ د معیشت په لاره کې خنډونه جوړوي نو په کار وه چې حکومت موږ ته د دې کار پر ځای نور سهولت راکړی وای. خو په دغه ډول موږ نور هم د پسماندګۍ او معاشي بدحالۍ و خواته روان یو.
د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د بی ان پی منګل ګوند د گوادر غړي حمل کلمتی د ماهی نیونکو او د گوادر د شاریانو د ورځنیو ستونزو په اړه تیر ورځ په ایالتي اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې نور په خبرو ستړي سوي دي. د گوادر د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ دی خو وایي چې څوک یې حال نه کوي او نه یې غږ اورېدل کیږي. حمل کلمتی وویل چې گوادر د گوادر د خلکو دی خو د گوادر د خلکو پر خپل تګ راتګ هم اختیار نسته. وایي هلته د امنیت خوندي ساتلو په موخه جوړته سوي چک پوسټونو له وجې د گوادر وضعیت شمیر ماهینیونکو ته زیاتې ستونزې جوړې سوي دي.
کله چې چینایان پر سړک کار کوي ټول علاقه وتړل سي. یو ماهینیونکی هم له خپل ځای څخه بیا حرکت نسي کولای. دا د چینایانو د پلار ملک دی که زموږ ملک دی؟ گوادر زموږ وطن دی، د چا د پلار ریاست نه دی. د چا لپاره دا هر څه کیږي؟ موږ خو په وار وار ویلي دي تر دې ځایه چې زموږ ماهینیونکي د ځان ډوډۍ له ځان سره هم سمندر ته نسي وړلای.
د حمل کلمتی د سرګندونو او پښتنو په جواب کې د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو وویل دوی دا منی چې په بلوچستان ایالت کې زیاتر امنیتی څوکۍ له ضرورت څخه زیات دي د کومې لوج چې ځای خلکو تستونزې پیښیږي زیالانګو زیاته کړه چې په گوادر او چمن شار کې د زیاتو امنیتی څوکیو په اړه غونډه یې شید او ډیر ژر به دغه ستونزه حل کړي
دا چک پوسټونه نن نه دی لګول شوی دا ډیر پخوانی دی موږ پر دې کار شروع کړی دی موږ هم دا محسوسه کړی ده چې څومره چک پوسټونه اوس په بلوچستان کې جوړ کړل شوي دي دا تر ضرورت زیات دی زما خیال د بلوچستان خلک له دې څخه زیات تکلیف محسوسه کوي نو ما له اول څخه پر دې کار شروع کړی دی د کلا ډیویژن په هر ضلع کې مو یو چک پوسټ اله کړی دی او پر روان میټینګ کې به د چمن او گوادر او یوازې د چمن او گوادر نه بلکې تاسو به ووینئ موږ به په ټول بلوچستان کې چک پوسټونه کم کړو ان شاء الله په نظر راځي کوم
چک پوسټ کم کړئ بلخوا د بلوچستان د ایالتي اسمبلی سپیکر قدوس بزنجو هم د گوادر د خلکو د ستونزو او د هغوی د حل په اړه د ځانګړي کمیټې د جوړولو اعلان وکړ یاد دی وی چې په گوادر شهر کې دغه بندیزونه وروسته له هغې لګول شوی چې کله تیر میاس پر 20 اگست په گوادر شهر کې د چنای انجنیرانو پر یو موټریس کاروان ځانمرګې بریټ شوی وو په کوم کې چې څلور ځای ماشمان ووجل سو او یو چنای کارکونکو ټپي شوی وو د دې بریټ ذمہواری بلوچ وسلوال بیلتون غشتون کې ډلې بیلې منلې و حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
درمن اوریدن کو دا د ورس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ باندې د ډیو ریډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیاری راځي چې وورو نن سردار علي ټکر صاحب د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې څه وایي
خګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی یونس خلیل خغلی همیش خلیل سے پخپل کتاب پختنی لیکوال اوله حصہ کې د یونس خلیل په حواله داسې لیکي وای چې یونس خلیل د پیښور په برته کلمی کلی کې د انجینیر محمد ایوب خان الکوزی کرا په کال 1928 اسوی د اگست په لومبنه ورځ پیدا شو د خپل کلی په سرکاري سکول کې د ابتدایي زده کړې نه پس د وړاندې تعلیم د پاره اسلامي کالجیټ های سکول په خور کې داخل شو هلته نه د میټرک کولو نه پس اسلامي کالج په خور کې داخل شو بیچلر اف ساينس ته د رسیدو نه پس د فوج په شارټ سرویس کمیشن کې د لیفټیننټ په هدا د خپل سرکاري ملازمت ابتدا وکړه د فوجي تربیت نه پس د سیګنلز په شوبه کې مقرر کړی شو په کال 1922 کې د ډاکې ان د مشرقي پاکستان په سقوط د پاکستان د زرګونو پوجانو سره یونس خلیل هم د هندوستان په مختلفو کمپونو کې بندي وساتل شو یونس خلیل په کال 2000 د جولای په 6 مورس د زړه د حرکت په بندیدو وفات شو شیری مجموعه لالازار او ساسکی د هغوی په جون او درې مشیری مجموعه پس لساسکو لالازاری د وفات نه پس چاپ شو د یونس خلیل د ځوانۍ شاعري د خوبونو او نکهتونو جزیره ده رومانی تخیل دی نشه ده چې لوستونکي د بېخوده یو داسې مقام ته ورسوي چرچه چې د کیف مستې ساس آهنګ نور او سرور نغمې غږیږي نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو د دنیا په سر د سوري د هماوي فقط ستا د زلف سوري د پماوي کو خوبونه مې دروغوي کرختیاوي کو خوبونه مې دروغوي کرختیاوي تنهایی ته مې ذکرونه دغه ستاوي او تصور به د ازل هم دغه شانو تصور بد ازل هم دغ شان و راخور چل کستا پمخ حیاوی او پڈا ڈزر د چانم اخستے نشو په ډاډه زړه د چانوم اخستې نشم را تمخ کې سل خبرې د دنیا وی او سادگی می د ادبار را تګیلی کړی سادگی می د ادبار را تګیلی کړی همیشه ستا د لوزونو د خنداوی او دا ګلون په سارا کې چار چا پیرا دا ګلون په سارا کې چار چا پیرا غزیدلې بد مین یو سوداوی د اخلاص په یو خبره چې ځان ورکړو عقل ورشه زړه بکړی دا سوداوی خو ګوریدونکو پراتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږم اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه واورو
امریکای برتانیې سره په شریکه پروس باندې پروس کې سرکاري تور د حکومت مخالف مشر الکسی نیولنی لا د زهرو ورکور په سر نوی بندیزونه لګولې دي د امریکای د حکومت اندازه ده چې د روس د مخبره د وفاقي ادارې اف اس بي افسرانو د الکسی نیولنی د اعصابي نظام د شل ګټکولو د پاره نوې چوک قسمه زهر استعمال کړی دی دینا الکسی نیولنی د کال 2000 په شلم اگست سخت ناروغه شو دغه وخت د روس په ټامسک او نووسیبرسک نومي خارونو کې د خپل انتخابي مهم نه پس ماسکو ته واپس روانو الکسی نیولنی د علاج د پاره جرمنی ته یوړل شو او په جرمنی کې د علاج نه پس روس ته واپسای په جنوري کې گرفتار کړي شو د باندې اسې توش پنوم مقدمه او چلولې شو او د 2.5 کال نه زیات قید ورته وورولې شو د امریکای د خارجه چارو محکمې الکسی نیولنی ته د زهرو ورکولو د واقعې نه کال ورستو د کیمیايي او د بایولوژیکل وسلو د مخنیوي د قانون لاندې په روس په دویم ځل د بندیزونو لګولو اعلان وکړو په دې بندیزونو کې د هغو وسلو یا ګوله بارودو روس نه امریکای ته پرولو مستقل بندیز ولګولې شو کوم چې په روس کې جوړ شوی وي دین علاوه امریکای د اټمی او د میزایل جوړولو د ټکنالوژي هم امریکای نه روس ته پلیګرو بندیز ولګولو د خارجه چارو او د خزاني محکمو په نه روسيانو او په سلورو داسي صنعتي کارخانو هم د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې الکسی نیولنی لای په زهر ورکولو کې لاس دی په صنعتي کارخانو بندیزونه روس له د کیمیايي وسلو جوړولو په ټس کې لګولې شوې دي د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو د دفتر ډایریکټر آندري ګاس کی ویلي دي چې خاغلی نیول نیلا د زهر ورکولو معاملې د کیمیايي وسلو د استعمال خلاف د ملګرو ملتونو د قانون سنگینه خلاف ورزي ده د روس د دې قسمه اقداماتو مقصد په روس کې د حکومت د مخالفینو خاموشه کول دي د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په روس باندې لګیدونکو اضافي بندیزونه د امریکای له خوا په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د کیمیايي وسلو په استعمال کې ککړ کسان او تنظیمونه و د سزا نه نشي معاف کولای د کیمیايي وسلو هر قسمه استعمال ناقابل قبول دي او دا د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي ده امریکای په روس غا کړې دي چې د کیمیايي وسلو په حق له لوزنامه کې ذکر شوی دي مواره پوره کړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials